خبره کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوي محمد یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
فلاله اوس موږ تقریبا 1120 صف نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي موږ راځي کړي دي موږ راځي صف لرو. په دغه نفرو کې داسو 1200 نفر ته موږ اوس فلاله پر کار باندې روان دي، کار ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس فلاله په پلان کې دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته سوې او ډېری کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور چې نړیواله موضوع ده لرو.
د امریکا جمهور غوښتونکي د 2024 کال د پاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر او د جمهور غوښتونکو بلې نوماندې نیکی هیلی له منځه باید یو کس وروستي د ورته وټاکي چې په نومبر کې د ډیموکراتانو له کاندید او اوسني ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي. اکثر ایالاتو کې پرون د ټرمپ مخالف او ملاتړ خپل رائے کارولي. د ټرمپ یو پلوی د ټینیسی اوسیدونکو جان مکارتی رويټرز ته وویل:
ما ټرمپ ته په دوه تیرو ټاکنو کې رائے ورکړې. زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یو اړیکه لري، ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان، خو هغه روک سپینوین کړی اکثر مسایلو کې خاطیات لري.
د دې چې لوی اسې شنبا یا سوپر ټیوزډي کې د 15 ایالتونو خلکو د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید د ټاکلو لپاره رائے ورکړي، زینو نیکی هیلی غوړه کړي. ل دې ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل:
زه په واقعیت کې د ټرمپ پلوی وم، خو د سړی زه سخت وویرولم. ما لومړی وار ډیر کسان قانې کړي و چې د ته رائے ورکړي. خدای له خپل نظریاتو او توندلاری سره د دې لامل سوچي بیا رائے ورنه کړي.
ترامپ وروسته له هغه سه شنبه د جمهوري غوښتونکو لخوا په 15 ایالتو کې د لومړنۍ رایګیري د اخیستلو لپاره ودرید چې د امریکا سترې محکمې د کلورادو ایالت د عالی محکمې هغه حکم لغوه کړ چې د دغه ایالت په ټاکنو کې د ډونالډ ترامپ د نوماندۍ د منع کولو په اړه کړی و. د کلورادو ایالت محکمې ډونالډ ترامپ د 2023 کال د جنوري په 16 د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یرغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړی و، او په همدې خاطر د امریکا د اساسي قانون له مخې هغه له نوماندۍ منع کړی و. خوستری محکمه ویلی ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پریکړه کولای شي. د فدرال دولت چارواکو په تیر بیا ولسمشری مقام په اړه داسې پریکړه یوازې د کانګرس په لاس کې دي. د جمهوري غوښتونکو لخوا ولسمشری ټاکنو ته د ورستی کاندید په توګه ترامپ 2015 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري. ځینو لومړنیو پایلو ښودلې چې ترامپ په 203 نمرو مخکې دی، حال دا چې سیاله نیکی هیلی دریت څلوي ټاکنې زیاتاتو ولې خپلې کړې. تمه ده د امریکا ولسمشری ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 متر سره شي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم دې خبرونه کې
ګیزانی پزړې ګندار پایک نن بلوچستان بلوچستان
داونی په پیل کې د بلوچستانو کلتوري ورسوه. داونی په پای کې د مارچ 8 د شزو نړیواله ورسته. د دې ورځې په مناسبت لیکوالي پاکیزه ارزو یو شمیر مقالې لیکلي په دې اړه مې د دوی نظر اخیسته. د افغان شزو د انلاین ادبي بهیر د بهیروالو په اړه مې د منلې شاعري پروین ملال نظر پښتله
چې وزر ماتي کوتري په چپی حالت کې انو ټولو ته څه ډول د امر کوي.
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو.
ډیرای لیکوالانو، شاعرانو، واجبانو وجهه زړش کړی دی چې وګوندې تراسي او غډون پکې وي.
شعر لرو
لکواوره په دې لار کې به وبسي یو سړی دی انتظار کې به وبسي.
د یو شمیر نور مطالبو ترڅنګ د یو کتاب پاڼې اړو
د حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان
د مارچ دویمه د بلوچستان کلتوري ورځ د بلوچستان لوی برخه په بلوچستان افغانستان او ایران کې ژوند کوي. جن بلوچستان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچو شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډیر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي. له تیرو اتو کلونو راهیسې بلوچستان خپل کلتوري ورځ نه هیروي. د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځ لپاره منځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم او رواج به خبره پاتې نشي او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوال ورځ په توګه منځي بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالیا غونځي، بلوچستان خواړه پخوي، بلوچستان سمندر شیرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان ننداري ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ لپاره منځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپیژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي د دې د مارچ دوهمه د بلوچستان د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځ د منځلو نوم نه، بلکې لدې څخه مخه د بلوچستان راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوچستان وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستيږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندار مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
دا ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات را پاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان لن هکلن را پدی خو د مارچ په دوهمه خپل کلتوري ورځ لمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچستان پدی ورځ هڅه کوي چې له جامونی ولې تر سندرو او وطنونو پورې د خپل کلتور رنگین خواوې له نورو سره شریکي. بلوچستان کلتوري ورځ د اونۍ په پیل کې و او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورځ ده. لوی خبرتیا وروسته له داس لیکوال سره شخیدلایم چې د مارچ د اتمی په مناسبت یو شمیر مقاله لیکلې دي. جمعه د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورسته هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړیږي، نندارتونونه پرانیستل کېږي، آنلاین بحثونه کېږي او نورې هڅې د دې لپاره کېږي چې د ښځو کلتوري، سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یادې شي. دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کېږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري، دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري. لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک کې په 1909 کال کې تنظیم شوه. وروسته چې بیا کله په 1910 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې ښځو د رای حق ترلاسه کړ، د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هیوادونو کې ولمانځل شوه. خو له نن نه 30 کاله مخکې دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري د یوې نړیوالې ورځې په توګه تصویب شوه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې ورځې په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمېر اغیزمنې افغان مېرمنې معرفي کړي. دا مسولیت کې سلیکوالي پاکیزه ارزو منلی او یو شمېر مخکښ ښځې معرفي کړي دي. له دوی په واورو چې د کومو مېرمنو په اړه مقالې لیکلي.
په دې کې ما چې کومه ښځې معرفي کړي دي، په کې اغله ارواخه د معصومه اسمتي وردګ ده، اغله صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سرایا ده، اناهیتا راتبزاد ده، چې همدارنګه مونږ یو خواته د پښتونخوا او خدای خدمتگار ته کې ځینی غړي وی چې هم ادبي برخه کوله، هم په اصطلاح یو نو ټولنیز کارم کول. یوسن اتا کوه سیاست امونو بشرا سیده بشرا بیگم ده، الف جان خټکه ده، مرمن نسیم ولی خان ده، دا ما انتخاب په سیاسي برخه کې او مختلف چې دې لپاره کې خبري وکم. ما د اخزو نمونه اوریدلې او عمره ډېری مينوې لوستې، خو چې ما کله په دې پسې وس هغه څېړنه وکړه یا مې کوشش وکړ چې ډېر مواد ته لاسرسی پیدا کړم، دې وختونه د مانا تصور نه ډېرې لوړې وي او به دا ډېر علي کاري کړی د خپل وخت کې کوم مسولیتونه دې تصورات سي.
تاسو د کوم مراجعو په اساس باندې د دې مېرمنو په اړه کې لیکنه کړې ده؟
چون زه له هیواد لري ما کتابون ته ډېر لاسرسی نه و، خو ما ځینې دوستانو ته او هغه شناخته پېژندل شوي استادان چې زه ورسره یم ما هغوی سره اړیکه ونیوله، هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل، هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول داسې تذکیري چې د مېرمنو په هکله لیکل شوي دي. په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه، هغه د کتابو پی ټی ایف چې و هغه ما ته راغی، او همدارنګه په ځینو فیسبوک پاڼو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا په تاریخي لحاظ ډېر معلومات لري، زه هغه سایټونو ته ملام، فیسبوک پاڼو ته او نورې داسې ښه مرجع وي چې کافي ښه معلومات پکې وو، خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډېر سخت و. ما ډېر زیاتو مراجعو ته کوشش وکړو چې زه ډېر زیات لاړ شم تر څو کولی شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعا دغه څه وو. او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات تر ډېره حده کره وو او ډېرو چې لیکل کړي وو په دې اشخاصو هغه ډېر مشترک خبرې همدغه وې چې ما خپلو د پېژندګلوي کې راواخیستې.
په دې مېرمنو کې ځینې معاصر دي، یعنی پوروسی کولونو کې ژوند کړی دی، لکه مېرمن معصومه اسمتی او لکه مېرمن ولی خان، چې د دوی په اړه کې معلومات هم آسان دي، لکه د ځینو نور کسانو په اړه کې لکه د ملکه سرایا سره لري چې ډېر مشهور ده او ډېر کار کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي، یعنی له شخصي سره مخامخ نشوي چې د داس یو شخصیت لکه ملکه سرایا په اړه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
بالکل، دا یو بد مرغی ده، ما یو وړه مقدمه لیکلې وه، ما په دې موضوع ته اشاره کړې وه په دې مقدمه کې، ما دا ویلي وو چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځي، البته تاریخي کتابونو کې ګرځي، تاسو داسې هیڅ هم نه پیدا کوئ چې تاسو له هغه څخه یو څه اغز کوي. دا سوال ما ته خپل هم ډېر جالب او چې ولې د دې ښځو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې، خو د دې باره کې هیڅ هم نه فقط یو دوه یا درې کرخو کې د یادونه سیده ماته ډیره سخته و. د ملکی سرایا مبارک معلومات پیدا کول واقعا ډیر سخت و، خو خوشبختانه ځینې داسې معلومات ما پیدا کړل استادانو څخه چې کافی ډیر معلومات دي، مخصوصا د ملکی سرایا یو مرکه ده چې هغې په له فرانسوي ورځپاڼې سره په هغې وختو کې کړې وه. په هغې مرکه کې کافی ډیرې پوښتنې دي او د ملکی سرایا د فکر او د پوهې او د هغې هغه کوم سیاست یا کوم پروګرامونه چې درلود په هغې کې ډېر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه د قاموس کبیر افغانستان چې دی یو سایت په کې هم کافی ډېر نوي معلومات دي ملکي په حق نه وو چې ما د ټولو نه استفاده وکړو. معلومات
مراتب تاسو سیاستمدار میرمن مورای انتخاب کړی دي، لیکن ځینې نور سیاستمدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډېر مهم دي، لکه زرخونه انا، نازو انا، لکه د میوان ملاله او ځینې نوري. نو دغه کسان چې اوس تاسو ماته وویل چې تاسو انتخاب کړی دي، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دي او کنه؟ ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې دا د خپل انتخاب او ځکه ما دوی ته وویل چې دا راځي چې دې زه د دې له نومونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثر یم. داسې نه ده چې د نورو نه سلسله په همدې یولسو دولسو نو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې مېرمنې زه معرفي کړم. دا چې زما څومره وس رسېږي نشم ویلی، خو زما بسنه په همدوی نه ده. او د تېر تاریخ په باره کې چې دا د سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړو، د نازو انا او د زرغونې انا او د ګوهر شاد بیګم دې باره کې ما په هغه مقدمه کې ولیکل چې د دې ښځو په باره کې دا خبره شوې چې دوی مشاورې دي، دوی مشورې ورکولې. دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونې انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده، خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هیڅ کومه یوه رسمي وینا نشته. یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن پنځوسو نفرو ته یا لکه ملکه سرایا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته، دغسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړي. یعنی دوی هغه رسمي
خو بخشي دا خو د زمان هغه ده تاثیر ده، ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو، د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه. نو د ملک سرایا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوې وه او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوې وو. سه وین مرکه
مثلا د یوغه پالیسی یعنی څه چې وو هغه ټول ویل شوې دي. د احمدشاه بابا د میرویس نیکه یا همداسې د تېرې زمانې له دغې اتمې پېړۍ وروسته چې ما وکتل له میرمن ګوهر شاد مخکې موږ داسې کومه میرمنه نه درلوده، یا شاید ما سره د کتابو کمبوتي وه. او یوه هغه ډېر کار چې کړی هغه ګوهر شاد بیګم وه په تیموري حکومت کې چې هغې مغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی، یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډېره مخې ته وړه. خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي. دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي، مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي. تر دې زیات دوی په باره کې څه نه دي لیکل شوي. یا ته مثلا د دوی باره کې کوم نوی جلا صفحه نشته، یا د دوی په باره کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل
شوی. نو وبخښه، نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار د تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ژوند باندې نوې شان را پیدا شي. مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان میرمنو کې د امان الله خان مور ده، چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې د ډیر تاثیر و، د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډیر تاثیر و. خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي، څرنګه د دغو مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ده چې یو څه ډیر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک روپیشن؟
بالکل، دا خو اړتیا ده. دا کار خو باید په وخت کې شوی وای او زموږ تاریخ لیکونکو یا د موسیقونکو دا کار خو باید په هغې وخت کې کړی وای، چون په هغې وخت کې دغه سل کلن لاسه او له انقلاب نه مخکې دوران ښیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه. په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات و او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړي وای. خو اوس د سل انقلاب نه وروسته دوی د افغانستان ټوله معنوي او مادي دارایي ټوله وسوځېدله، باینه لاړه. شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو. بالکل اړتیا ده چې زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو. په هغه مقدمه کې ما همدا وویل چې ولې نسته، ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي. دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي، ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي، ولې هغه د هغې په باره کې ولې موږ د تاریخ کې جلا فصل نه لرو، ولې د هغې په باره کې خبرې نه شوي. نو دا خو ډېره مهمه ده. خو په دې وروستیو ورځو کې د فیسبوک په پاڼو او په ځینې سایټونو کې استاد سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي. او غازی امان الله خان په مور باندې دوی ډېره مفصله لیکنه کړې ده، او ما خپله همدا مېرمن مې هم پلس کړه. ان شاء الله هغې باندې مې کار شروع کړی غواړم. دا معرفي کوم د هغو په معلوماتو په اساس، او که چیرې زمینه سازي کېږي یا اوس هم وخت وي موږ د هېواد نه بهر یو، باید د دې ښځو باره کې ډېرې خبرې وشي. او زه داسې نه پوهېږم، ول داسې اټکل کوم چې خاصتاً دا خلک د صحنې نه ایسته شوي. زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی، دوی داسې ګمنامې نه وي، دوی داسې بې حرکته نه وي، دوی دونه بې استعداده نه وي. خو دا چې د ټولنې کې حساسیت و یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي، چې یا د حساسیتونو مخه، البته دا زما خپله شخصي اندازه ده، یا د حساسیتونو مخه ونیسي او یا نه پوهېږم مصلحت به و. وخت چې یوه وګورې د استاد سیستاني دي امان الله خان د مور باره کې ډېرې زیاتې خبرې کړې، مګر دا په تاریخ کې نشته.
دا مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته سګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم هماغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نمونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان، لکه نازو انا، لکه زرخونه انا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمد شاه بابا یې بنسټی شې ده، لېغره او وروسته یا د میر هوتکیانو له تحریک د نازو انا او د زرخونه انا او د بیا وروسته د میوند ملالي له نمونه وروسته، ورو دا نمونه په ځای دي چې زیات شي، کم سوي دي په تاریخ کې. همداسې نه ده؟
بالکل.
لا لیکوال پاکیزه ارزو څخه مننه. د دوی مقاله د مارچ د اتمې په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لوري په خواله رسنیو کې خبري شي. د بهیر په خپله تیره غونډه کې د شاعر او لیکوال پروین ملال ساين غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې مې باهو او ټوله شاعري خبري وشوي. مقاله وړاندې شوې او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. لاخلي ملال څخه می پښتنه وکړه چې دا خونده د دوی په نظر څنګه و.
ما ته د افغان مېرمنو د انلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ما ته نیولې و یا زما د کتاب په حق لای نیولې و، داسې یو پښتنه پیدا شوه چې د زما د وطن لونه په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت د غیون په دومره ګڼو ستونزو کې په دومره لنډ وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هر یوې ځواک ته متوجه سوم، په هر یوې جلا جلا ونازېدم. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هیواد څخه د باندې دي او چې په هیواد کې دننه دي، ما ته د یوې ښځې په توګه ده معلومیږي چې دوی هر یوه په څه ډول ستونزو کې هغه دي، د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافري خپله لویه ستونزه ده، او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځای پرې رسول. هله بیل په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسکونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلود، هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبری کوي او د نورو ټولو څخه هر یوه ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري، هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي. هر یوه ګڼې ستونزې لري زه پوهیږم، نو زه د دوی د هر یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالی لري.
داخل ملال نظر می د میرمن ادبی بهیر د غوندو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
ته چیرې موږ د شتینه قشر د ورستوي څو کلونو بشمیره ستونزې د ژوند په هر برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه یې په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبی بهیر د غوندو ارزونه وکړو، نو یو داسې صحنه مو مخته درېږي چې وزر ماتې کوترې په چپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي او د دوی د هر یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایی لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
داخلي ملال څخه ډېره مننه. د مارچ د اتمینټي په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته را لېږل، دا شعر په سره واورو بیا وړاندې. نور شعرونه هم په دې خبرونه کې تاسو ته لرو.
سما افغاني لورکی بیګاد وستورو تر سبا پوری په سپینو سپینو ځلیدونکو څوکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپل وړانګو یې تراشلې تا ته د قلمونو څوکې د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته د پاڼو سپینه نړۍ ښکلي بابونو سر لیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله. زما لورکی زما افغانی لورکی زما دردی دل زما معصومی لورکی ستا تر حیا ستا تر وقار زار صدا تخت دا تاج تخت او گدی ستا په پوردنی بلا سونک شیردی د سپرلی سپین گلو ناس پوشمی بغیل جوار کشکل بیکلی ستا دا پوردنی غبرگی چوکی دا وقار او سپی چلتوب حدونا بیا با دا خپل جبین درونا چرکی او دا سیور و دا رنجو شیبی ستا پر کمی سوشیندی ترخی شیبی با دا وقت ترکان اره اره کلی سپیدی بستا اوجو تا سر را چچکی دا سهار مر با دا سپیدو دا گلابی رخصاش کلون واخلی او ستا پر سر با سرینو څاڅکو تړم باران وکړي اسمان بستا د کتابونو بکس کې ستا په لاس کښلو د ښکلا او سپیشل توپ تورته په پټه خوله د التفات هډک نظر وکړي. دا وخت په تیر سي د زمان سیند ته به ولویږي ساحل به توی کریستال منته د کرغه مې یو ډکی لپی اسمان به وخاندي په شونډو کې به وتا ته راوړي د بوډۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه ورځې به وچې سي یوه یوه به ورشيږي لکه په مني کې د ونو پاڼې بیا به یې باد او باران د فنا غېږته یوسي. ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم زما وزړه ته د درد څړکی راوړي زما اروا ځوروي نور می درد منه اروا ما ځوروه نور می درد منه اروا ما ځوروه زما افغاني لورکی زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخي او د ملالې لوریه ته د نازو او عایشې شعریه ستا د سر سپین پوړنی د گوهر شاد د تاج ستا د لمنی افات د زرغونی د غیژی ورختا کیږه ما د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله شمع چې ته د سیلوګی د هسک سکو ته قدم واخلی سهار تلاس ورکړي ورځی راویشی کړي د روڼاګانو فصل د پسرلی د اسمان پښې ښکل کړي. زما افغانی لورکی زما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود پرونه وړاندې قدم واخله وارخطا کیږم تلولې کیږم.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو .com کې له ازادي رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر په نوم نوې ادبي بهیر فعال شوه دی. دا په زابل کې لمړی ادبي بهیر دی چې پیل شوی. د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم زبیح الله شفق دی. له دوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډې لکه راهیسي شروع شوي.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډې لتیری ویمه شراهیسي پیل شوی دی.
د سورغر ادبي بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولې شئ؟
په سورغر ادبي بهیر کې د مهاله پوری ګانشمیر ادیبان لیکوالان او شاعران ورخه خلی تر ډیره فوري تعداد سر ترسیږي. ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي. البته کچيري نورې وندې هم زموږه وکړي نو زموږ څنګه باندې زموږ نظر باندې په کوم ځای چې موږ وګورو چې د ګرنوالو شو د ګرنوالو شمیر نور هم زیات
دا غونډه هر هفته کوي هر اونۍ.
د سرغر ادبي بهیر مشاعره هفته کې یو ورځ یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان شاعران او ادیبان هم پکې برخه اخلي.
له شاجوی پرته د نور کوم سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي؟
نه تنها د شاجوی د سوالي شاعران پکې برخه اخلي، پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي. مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو ولسوالیو څخه ډیرو پروتو سیمو څخه شاعران راځي، لیکوالان راځي. چې تر دې مهاله پورې په شاجوی ولسوالۍ کې او عموم کې په زابل ولایت کې کوم ادبي بهیر نه و، نو دغه ادبي بهیر او دغه نوښت پر راپیلېدو سره په زابل ولایت کې ډیری لیکوالانو شاعرانو او ادیبانو ودې ته زړه ښکړی دی چې وغونډې ته راشي او ګډون پکې وکړي.
په دې سره ژمی کې د بهیر پیلېدل خو یو څه سنسمن هم باید وي، ځکه چې هوا یخه ده، سړه ده، ورښتونه هم پورسوي کې سوي دي. که څنګه
کوم حال چې موږ دغه بهیر رافایل کې ډیر سنځي په موږ سره کې جوړي ولې او موجوده ولې خو د وخت په تیرېدو سره دغه سنځي حل سولې. ځینې د ورښتونو له کبله په لمړي سر کې د ګډونوالو شمیر لږ ولو، همدارنګه موږ نوري مالی سنځي درلودې او ځینې ملګری را سره همکار رسول، همدارنګه ځینې لوکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودی توحسولو چې د خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ شو.
تاسو یوازې مشاوره کوي په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لري؟
نه یوازې مشاوره، محترم شبیا صاحب په دغه بهیر کې موږ پر مشاوره سربیره ویناوي هم وایو، همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنی وایي، همدارنګه چرنیز لیکنی وایي، شعرونه ویل کیږي، همدارنګه پر ویسې باندې معلومات وړاندې کیږي په جغرافي لحاظ باندې. په دې سربیره پر هر برخه کې په دغه مشاوره کې موږ مخکزو یوازې تمرکز په شعر باندې نه، بلکې ویناوي هم پکې ویل کیږي، لیکنی هم کې ویل کیږي، او ورته نور موضوعات هم پکې ویل کیږي.
د دې مشاورو لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي؟
تر دې مرحله پورې خو دا خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی، خو په راتلونکي کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالۍ نورو تجارانو دا ژمنه را سره کړې ده چې په راتلونکي کې بزموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي. نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو د شاجوی ولسوالۍ او د زابل ولایت د ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو چې زموږ د غونډو او مشاعرو لپاره یو مناسب تالار وي.
د سورغر ادبي بهیر لغړی زبی الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغړای توت دی. د خبرونه په دې برخه کې د انزورګر شاعر اومان نیازی یو غزل له دوی څخه ورو چې واوره پکې وبکې شي.
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي، ستا پر غږ مری مری تنا کې ناستې، تا پدې ووره خسته تار کې به وبسي یو ګلاب سرخی اس کښو بڼوته مې پخته په اظهار کې به وبسي واه دیواله د سپوږمې خوشبو یې راغله واه دیواله د سپوږمې خوشبو یې راغله واه پسیوري د انار کې به وبسي دې جلې سګ لګلې نار جوړ کړې دې جلې سګ لګلې نار جوړ کړې وای غاړه ته په هار کې به وبسي
ازادي رادیو مجله ل ازادي رادیو څخه اوري
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اوداس د کپ درېمه د 22 کلونو په عمر له وجدي نارغوي وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمن نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اوداس اخیست د افغانستان پر موسیقي سره د دې هندي هنرمن د ژوند په اړه فريدا سيال راپور لري.
د پنکج اوداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غک مینوالو او دوستانو په خپل رسنیو کې له هند تر افغانستان لا لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودي په انستګرام ولیکل د لویه زايده او د سندرو غزل به مستقیما د انسان روح سره غږیده. پنکه شوداس د کپ ادریما د هند په ممبئی کې د شپې په ولز بجو په رختون کې ساور کړه. د نومړی ځل د 1978 کال په نوړی کې پر سټیج سندري وبللې. هغه وخت یو اوریدونکو د ته یو 50 هندي روپۍ ورکړي. څلور کال وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبلای زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ولسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندی فلمونو ته سندری وویلی بیا یې خلکو غزل خوخ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنی جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. دا اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نشو. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستی. په نیوجرسی کې جایزه ترلاسه کړې. ان د امریکا د هنر د اکاډمۍ لوري جایزه اخیستی. همدارز د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزه د په برخه شوې دي.
د پنکج اوداس په اړه مو راپور اوریده. د پرمړینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشنۍ څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندري بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وايي چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندري بللې.
د محفل برادرای اهل اونود کې میرفتم اونجا باز ما میخوندم آهنگای
شکر چلو بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور
ساتھ شاغل محبوب آزادی راڈو تو وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنې موسیقي د پنکج اوداس له برکت راځي شویره.
غزل سرای از هندستان پاکستان مثل اونسه میډیا سان هون نور جهان فريده خانوم.
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به ویل افغانستان ترتلل لکه مهدی حسن، نور جهان، فريده خانم، امانت علی خان او طلعت محمود خودوی د خاص خلکو په مینس کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکج اوداس ډیر عام کړ ځکه چې د غزل ساده وای غزل په داسې ریتم او میلودي ووای چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه او داسې شیرونه خپل سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهیدل.
که بسیار عام میپومید به مانش
نام. تو عرب شاعر و لیکوال جبران خلیل جبران وی موسیقی در روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راز پړي، سوله راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې خپرونې په وروستیو کې د یو کتاب پاڼې راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستي، په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي خاغلی نسیم حجازی سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي، خو همره ډېر څله په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د درې هیوادونو سیل را باندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي. تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته کېږي. د دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مو ګرځي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار دیدن را باندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلې دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو د ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روضې دیدن را باندې کوي، د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي، او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غوي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یوه اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درو هیوادونو، یعنی چې دا دی تللی دی ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو، او هم په لنډ وخت کې د یو پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازه د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږېږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حفیظ او شیرازي له ژوند او فن نه مو هم خبرې. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنی په خپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم، او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو له وتاکه را ووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو، او د غلو دیدن وروسته بېرته وتاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هندي وګړو په اړه، د هندي مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی وو، او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلي او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي، او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي،
او له دې لارې د لوستونکو په تجربه او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. چښتن تعالی دی استاد زویر شفیقی ته خیر ورکړي چې داسې ګټور اثر پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې ونی آزادی رادیوی مجله مهم تومره زحمت شبر لتا سوې.